درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. پایلم له خبرونو کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شرعي احکامو د جاري کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وروستۍ څرګندونې نهیلي کوونکي بللې. د طالبانو مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې په افغانستان کې به شرعي احکام او له هغې ډلې پر ښځو په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزاګانې حتماً پلي کیږي. د نوموړې وینا ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي د وري په پنځمه پر ایکس شبکې خپره کړه، خو د سب د کره وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل چې ملګر ملتونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلن له کبله اندېښنه لري. ښاغلي حق غوښتنه وکړه چې طالبان دې دا احکام بیرته واخلي. د طالبانو مشر دې څرګندونو ته په افغانستان دننه او بهر د بشري حقونو فعالانو تند غبرګون ښودلی دی. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. باختر دولتي خبري اژان چې طالبان اداره کوي نن رپورټ ورکړ چې دا لوی لاره به اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړي شوي او دا لاره چې اوږدوالی 115 کیلومتره دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې به جوړیږي. زرګونه سیلانیان هر کال نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډیری د اسدآباد او پارون د لوی لارې د خرابۍ او د سیلانیانو لپاره په نورستان کې د سانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. تاسو له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د چین څلور ورګړي چې په مسکو کې وبخیده تاجکستان چارواکو دغه څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لزګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو ګربېګونو لپاره بیولي. دا د دې پیښې په اړه د روسیې د چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعشو منه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم نیول شوی. دا تورن کسانو خپلوان او غونډیان ازادي رادیو ته ویلي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه او څو شاوخوا سیمو کې د قانون د تنفیذ وکونه د دې خلکو کورونو ته نوتل او شمیر کسانې د پښتنو ګربېګون لپاره بوتلل. د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرون د تورن مراد علي رجب علي زاده مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول. پینټاګون وایي د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن به نن له خپل اسرایلي سیال سره د غزې په جنوبي ښار رفح کې له مځکنوی عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته لدې چې د متحده ایالاتو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړلیک ته ممتنع رایه ورکړه، د اعتراض په توګه ناڅاپه واشنگټن ته د یو جګپول اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر پاتریډ بیګا وویل چې آسټن به د اسرائیل د دفاع وزیر سره د واشنگټن په وخت سهار وګوري. او په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي، د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنه کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې 12 ویشتل شوو ډرونونو او دغلته نظامی اهدافو ته زیان اړولی. په دې حملو کې د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی او دا هم معلومه نه ده چې څومره مالي زیانونه یې اړولي دي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو واوریدل. دا نور خبرونه د ازادۍ رادیو دی واتس اپ چینل کې تعقیبولای شئ، زموږ په ویب پاڼه او همدارنګه زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو یو ویاند د طالبانو د مشر په وروستیو څرګندونو خوشینی خودلی دا چې ویلی دی دوی به په راتلونکو کې د شریع احکامو د عملی کولو په لړ کې په عام محضر کې په خزو د سنگسار او درو وهلو سزاګانې په لیکړي په دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د کابل هرات لوی لارې چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده چې دا لارې ولې تړل شوې او څنګه پرانستل شوې ده په یو ریپورت کې به درته جزئیات درکو د پاکستان د سوداګرۍ یو هیئت افغانستان ته تللی
منګه پیدائش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نستا کاروبار بګه نستا بس دا د دوه ټاګه پوګه کو بس پلین چلو
د سوداګرۍ هیئت په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې اخوا په پاکستان کې په مهاجرو چې ظاهرا قانوني اسناد نه لري حلقه را په تنګیدو ده او د شرایط د ژوند ورته سخت شوي دي او پاکستان غواړي چې بیا یې د ایستل لپاره اقدامات وکړي په دې موضوع به هم رپورټونه ولرو همدارنګه به د منځني ختیځ په حالاتو کې په غزې په جګړه کې وروستي پرمختګونه در سره شریک کړو له موږ سره اوسئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملکرو ملتونو د طالبانو د مشر د ورستوي سرګندونو په اړه خواشینی خوده د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند په یو غږیز کلیپ کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم دوه ورځې وړاندې خبر کړی وو په خزو د سنگسار او درو اهلو د سزا د پلیکېدو په اړه څرګندونه کړي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو د مشر د دې سرګندونو په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره فشار ته دوام ورکړي نور تفصیل د امید ظهیر مرپلې رپورت کې
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خزو به د سنگسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نهیلي کوونکي بولي د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې خو زیاته کړه دوی به په افغانستان کې د خصو د حقونو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټننګ دا خوره نه هلي کوون کې دی هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ د طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصو سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا هبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې توزیع معلوم نه دی خو نوموړي دا څرګندونې لویدیسته په خطاب کې کړي چیرې چې مولا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکي هم بولي هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي د مولا هبت الله د څرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول د بشري حقوقو بیا لا بیلم لا تړو بنسټونو او د خزو د حقوقو فعالانو د مولا هبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خزو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوې وو د طالبانو حکومت لوري په محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیښې عملی کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بلل دي بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکومتونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل پاکستان نه د افغان کډوالو د ویستلو په تړاو د دې هیواد د نوي پلان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه خودلې او د یاد پلان د عمل کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې دا سازمان وایي د پاکستان د حکومت دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان رسپانې خبر ورکړی چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د هغو افغان کډوالو د استوګنې په اړه چې د آی سی سي کارتونه لري د نقشې او د معلوماتو راټولول پیل کړي یو شمېر افغان کډوال چې دغه کارتونه لري وایي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د یو نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی شواهد ښیي چې د پاکستان حکومت سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د ځایونو د نقشې او معلوماتو راټولول پیل کړي. د ورځپاڼې د یوه باخبره چارواکي له خولې لیکلي چې د پاکستان حکومت دغه بهیر چټک کړی دی. تر دې وړاندې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا موضوع تایید کړی وه او ازادي راډیو ته ویلو چې اوسمهال شاوخوا 850,000 افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې ژوند کوي. هممهاله د ای سی سی یو شمېر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او باید په زور ونه ایستل شي. د دوی لړل یو هم موسی خان دی چې وایي لڅ باندې 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دغه هیواد کې زیږیدلې ده. هغه افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دی.
موږ پیدایښ دلته سه حساب خاور کو افغانستان کې پورس مګه مګه نستا کاروبار به کې نستا بس دغه د دومره ټاکه پوګه کو بس پلین چلو موږ بل الحمدلله ورته کاله
دي. صاحب زادګل یو بل افغان چې لسی زو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي هم افغانستان ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار ګڼي. که څه هم د دې پلان د بشپړ پلی کېدو وخت نه دی ښودل شوی خو یوه پاکستانی چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د فدرالي حکومت له منظورې وروسته به په سږ کال اوړي کې د سلګونو زرو هغه افغانانو چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د ایستلو لړۍ پیل شي. خو تر دې مخکې د مارچ په 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی و چې د روان کال د اپریل له 15 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د نړیوالو غوښتنو په پام کې د نیولو پرته د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې له هغې وروسته تر 1500 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه باندې مو رپورټ واورېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو هیئت د دوشنبه په ورځ کابل ته رسېدلی دی او هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ له چارواکو سره په سوداګرۍ خبرې کوي. له پاکستان نه یو بل خبر دا دی چې چین له پاکستان نه غوښتي چې په دې هیواد کې دي د چینایي انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې وکړي. د خیبر پختونخوا د شانګلي په بشام سیمه کې نن د چینایي انجینرانو د موټرو پر یو کاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه چې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه چینایي انجینران او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی. له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت د پاکستاني لوري نه غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیموونکو ته د دوی په وینا سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د عملي یا اغېزمن ګامونه واخلي. امنیتي چارواکي وایي چې دا چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسو بند ته روان وو. د 2020 کال په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون ټول 14 کسان ووژل شول. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې اکثریت د دې حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو ډلو منلی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د کابل هرات لویه لاره چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه، اوس ویل کېږي چې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په یو ولسوالۍ یو ځایي مشر او یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو آزادۍ رادیو ته دا خبره تایید کړې. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د هرات کابل لویه لار نن سی شنبه د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویه لاره د دوشنبې په ورځ د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د یو شمېر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري د طالبانو لخوا د دریو ځایي اوسیدونکو د ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لرون کوونکو په دې لویه لاره کې ټایرونو ته اور اچولی وو او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فراه کې د طالبانو د والی او د بالابلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویه لار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې وه بیرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویه لاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریون کوونکو وپوښتو خو بریالي نه شولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې د هرات کابل د لویې لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لورې په خپور شوي خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوی دی، د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالابلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمیو زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالابلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لورې یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرې ومیاشکې په افغانستان کې د شری یا سرخکان لامل درويشتن مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي د 2023 په فبرवरी میاشکې د شری نږدې 4290 شکمنې پیښې ثبت شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبرवरी میاشکې کې د دغې ناروغي له امله درويشتن مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړی چې د 2024 کال په فبرवरी کې په افغانستان کې د شری 4615 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور لمخې دا د تیرې میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2024 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 10 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې وروستیو کې په شری اخته شوي ازادي راډیو سره د یاد ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته د هغې مخونی و. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځاندردي او سردرد یې درلود، خو مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې 8 میاشتنۍ او بله نږدې 1 کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه او ترور یې له مخکې شری درلود، له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته زما 1 کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغي او د برخي ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېری پیخي په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي رادیو ته ویل
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخستل یا د واکسین تطبیق کول دي دوهم کله چې کوم کس د شری یا سرخکون په ناروغي باندې اخته کیږي که چیرې د ماشوم وي باید موږ تاسو ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته لاړ شي ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته لور نشو که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې د شیر ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری والی ساري ناروغۍ او د یو انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي په غزه کې د حماس ټلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي چې دوی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک په دوحه کې پر روانو خبرو سمدستي اغیز نه دی کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې احمد تکلی اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربند غوښتنې رد کړي، نو اسرائیل به هم د اوربند لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشي کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخه ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلی سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې له ځمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو وویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی کې د تیرو دوو کلونو پرتله یو ځل بیا د پسرلی پر رسیدو سره د ګلانو په پیرو پلور کې زیاتوالی راغلی. ګل پلورونکي وایي که څه هم د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی خو بیا هم ګلان اخلي، وجه یې له ګلانو سره مینه ده. نور جزئیات دی رپورټ کې.
د غزنی ښار پولی میده تر څنګ د دریاب غاړه دلته د میوه لرونکو ونو د نیالګیو د فارمونو تر څنګ ګڼې ګلخانې جوړې شوې دي. په یو ویړه او لویه ګلخانه کې چې په سوونو رنگارنګ ګلونه په ګلدانیو کې راټوکېدلې، یو شمیر کسان پکې ولاړ او د ګلونو په پیرېدلو بوخت دي. په ګلخانه کې د ګلونو توژم د پسرلي خوشبوي او په قفس کې د بند مرغانو بهرنۍ سندرې له خونده ډکې دي. شاوخوا دیرش کلن مرتضا وردک دلته د ګلونو اخیستلو په مخه راغلی دی.
مخکې په کور کې یو څو ونې درلودې، هغوی کې او په کور دننه ګلان وو. هغې جملې څخه دوه دوه وچ شوي وو، غوښتل مې چې هغې ځای ته نور نوي ګلان یوسي. دلته یو رقم ګل دی، مشهور په اتری دی، کلی چې کور کې وي یو ډېر ښه بوی لري. د کور فرمایش مې هغه وخت په غوښې راغلی.
دلته په ګلخانو کې د ګلاب، یاسمین، رامبیل چامبیل، خاټول، ګلیاتر، ریدی، لیلا مجنون او ګلی شبو ترڅنګ تر 2500 ډوله زیات ګلان پلورل کیږي چې له 200 افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې به یې لري. تنکای ځوان هارون دلته ګلخانه لري او ګلان پلوري. دی وایي په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیری کسان پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلور بوخت دي.
پخوا د ګل پلورنې کاروبار لږ خراب و، خو اوس بیرته ښه شوی دی. پخوا به له نورو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه راوړل کېدل، خو اوس یې ډیری خلک له شمالي او ختیځو ولایتونو څخه راوړي او ځینې نور یې بیا دلته په خپله روزي.
د هارون په باور که څه هم چې د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری، وجه یې د خلکو له ګلانو سره مینه ده. هارون زیاتوي د ګل پلورنې کسب له پلار او نیکه څخه ورپاته دی. د ګلانو پالنه، روزنه او ساتنه سخت کار دی. ګلان لکه ماشومان نه د سرزګۍ او نه د ګرمۍ تاب لري. موږ د خلکو د مینې، خوشي او طبیعت ګلان راوړو. ګلان طبیعت ته ښکلا ورکوي او په سیمه کې خوشبوي خوروي چې ځینې کسان یې د بوی او ځینې نورې بیا د رنګ او جوړښت له اړخه خوښوي. په تیرو کلونو کې بدلته په ګلانو کې ګل پلورونکو د مشتریانو د خوشحاله ساتلو، نغمهیز ماحول جوړولو، د نوروز لمانځلو او د پسرلي ستایلو په موخه پسرلنۍ سندرې هم لګولې وې، خو اوس نسته.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب جو دادا مست بسر لے بسر لے.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی. د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و په شماته د مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدیر واسي اتصالات راوسي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، د په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو دپاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسې پیغام